قرار است ولایت بامیان امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا معرفی شود. در برنامه ساعت 9 تلاش خواهم کرد که با خبرنگار رادیو آزادی در بامیان تماس بگیریم و گزارش مستقیم از آنجا داشته باشیم. در خبرهای دیگر شنیدید که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مسائل مربوط به حقوق زنان باید در مرکز هر بحث مربوط به صلح قرار داشته باشد. این موضوع را هم در برنامه ساعت 9 دنبال میکنیم. اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم اجمل انمسوارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصای بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور قدر د منو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د سر موضوع دا چې د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. نور ریپورتونه هم لرو خو په لاره خبرونه کوو. راپورونه وایي د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې همدغه ورځ د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. په دې اړه نور تفصیل لږ وروسته په یو رپورت کې وړاندې کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ له خپل افغان ساری صلاح الدین رباني سره د شانګهای د همکارۍ ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس ترڅنګ په خبرو کې وویل زموږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې ښې اړیکې لري او موږ غواړو په افغانستان کې پر هغو سختیو او ستونزو لاسبری شي چې د دې هیواد په وروستیو کې لرلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې به یې ځای له څارونکي څخه بشپړ کړیتوب ته لوړ شي. همداراز ویل چې افغانستان چمتو دی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. په هلمند ولایت کې پرون په یو سن وژون کې حمله کې څلور تنه ووژل شول. د هلمند امنیې قمندان نبی جان ملاخیل په وینا په دې برید کې چې د لشکرګاه او هلمند پر لویه لار وشو د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور پولیس او دوه لارویان شامل دي. د ملاخیل په وینا د دې برید چې د موټر بم په وسیله شوی و اصلي هدف د پولیسو د تلاشۍ پوسټ و. تاکل شوې ده چې بامیان نن رسمند سار کې د جنوبی آسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست والی محمد اسف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې ویل بامیان د کورنۍ او بهرنیو میلمنو قربتوب ته لازم چمتو غلی نیولې.
روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم. بعد از ظهر
دوی په لومړی ورځ رسمي پروګرام لرو. له غرمې وروسته به کنسرت او سپورتي ننداري وي او په دوهم ورځ د افغانستان په ملي پارک بند امیر کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ لمانځو. د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي. سارک په 1950 میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیف له لوري جوړ شو او افغانستان په 2001 میلادي کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د شین افغانستان ټولنه او د افغانستان ملي غورځنګ نن په دې مناسبت له یوې غونډې وروسته د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د ارزښت د څرګندولو لپاره کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 میلادي کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون په 15مه بیلابیل مراسم لمانځي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجي امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې کارول کیږي نیولې. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي چې د امونیم نایټریټ چې وزن 15 ټنو ته رسیږي په غورګون ولسوالۍ کې د هغو مخکې تر مخکې استخباراتي معلوماتو پر اساس کشف کړل چې د چهارشنبې په ورځ ور رسیدلی وو. او د افغانستان او سکاټلند لومړی څلور ورځنی مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 15 خبرونو کې د ټول لوبغاړو د سپزیدو په بدل کې اته نوي منډې کړي. تر دې مخکې سکاټلند په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 213 منډې جوړې کړي. رحمت شاو سمی الله شینوارې 3-3 او محمد نبی 2 سکاټلندي لوبغاړي سوځولي. دوه نور یامین احمدزی او میرویس اشرف وسوځول. افغانستان به نن په پاتې دوو لوبغاړو بیټنګ پیل کړي. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لکترلګه نوي کسان وژلي. 14 پرون ناوخته د اکرا خار د تیلو په یو ټانک کې وشوه. هغه مهال وشوه چې ډیرو کسانو د سخت باران لکبل د ټانک ته پناه وړلې وه. د اطفایې د اداري ویان دویل چې 14 د هغه اور لکبل وشوه چې د تیلو سټیشن ته څیرمه د لاریو په یو اډه کې بل شوی و. لویدیس په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غزیدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. اروپایي ټولنې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارنیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کیدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب شي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی هم پرون مسکو ته خبرداری ورکړ چې په روسیې لګول شویو بندیزونو راتلونکی به د سولې د هغې موافقې سره تړلی وي چې په منسک کې شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د وسترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشري زکی د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما د یک شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د جرمني په جنوب کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د عراق له صدر اعظم حیدر عبادي سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي اوباما او عبادي به د عراق پر روانو حالاتو او د امریکا له لورې د عراقي ځواکونو د ملاتړ پر هلو ځلو وغږیږي. امریکا د هغه هیوادونو د ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کوي او په عین وخت کې عراقي ځواکونه روسي. اوباما به د منشن په جنوب کې د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ده کې د جرمني او برتانیا له صدر اعظمانو انګیلا مرکل او ډیوډ کامرون سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. ملګرو ملتو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو له مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکی لیس ګریډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. ده وویل که دا پیسې فورا ورونه رسیږي په عراق کې به تر 50% زیاتې بشري مرستې په ټپه ودرېږي. ملګري ملتونه او شریکان یې 490 میلیونه ډالر په راتلونکو شپږو میاشتو کې د 5 میلیونه او 6 لکه تنه کورنیو بې ځایه شو او یا د جګړې په وجه اغېزمن شو سره د سرپناه خوړو او اوبو لپاره غواړي. او د کمونیستي دورې د شوروي اتحاد مخالف لیونید پلیشیوخ پرون په فرانسې کې د شپږو کلونو په عمر مړ شو. پلیشیوخ نږدې 3 کاله په زوره د روغتون په عقلي او عصبي څانګه کې ساتل شوی و. نوموړی چې ریاضي پوه د شوروي په قرغزستان کې په اوکراني کورنۍ کې زیږیدلی و او په 1922 کال کې په کیف کې د شوروي ضد فعالیت په خاطر بندي شو. دی په 1968 کال کې خوشې او فرانسې ته وتښتید. خبرونه مل آزادې رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په ناروی کې د میشت افغان ژورنالیست ایسا ستانګزین اورو چې په دې هیئت کې چې د افغان لورینا تللې یا د حکومتي لورینا یا همدارنګه د مدني ټولنې له استازونه څوک شامل دي.
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي، د ښځې هغه حقوق او امتیازات چې کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
و اړه یو ریپورت او مرکه دراورو. همدارنګ به واوري چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نامنوی پاړاندې خنې تر پوښه زیاتې شوې. دا اندېښنې څومره پر ځای دي په دې موضوع هم یو تفصیلي ریپورت لرو چې پکې د امنیتي چارو د کارپوه اتیکولا مرخیل دا څرګندونه هم اورئ.
امنیتي خو بشکه څه ده؟ دې کې خو شک نشته. زه پښتار کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی څه د خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې همغږي نه لري. دوی خپله هم یو کبل پسې تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دلته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر ورځ لږ تر لږه 15 ماشومان د روانو جګړو له کبله وژل کیږي. د افغان ماشومانو د ژوند پر وضعیت هم یو تفصیلي رپورټ دراورو. نن بامیان د جنوبی آسیا یا سارک د هیوادونو د فرهنګي پایتخت په توګه لمانځل کیږي. دا مسالم څیړو که وخت نور رپورټونه به هم در سره شریک کړو. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه او ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان څخه اورو.
د افغان ښځو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمیر ښځو مدني ټولنو د غړو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبري کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد د افغان سیاستوالو د غونډې کوربه توپ کوي. د د په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفی ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبان سره سوله کیږي د ښځو هغه حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کیږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ویل شوی چې د ښځو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډیر ښځې اندیشنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریس کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ولسي جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې تیره میاشتې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو په دریس کې درموالی احساس کړی دی.
زه هم چې مخکې دې نه چې ما د پګواش دې کانفرنس نو ما ته ډېر نصیحتونه کړي چې ته به دا نه وې ته به هغه نه وې ته باید ډېره زیاته جدي لاړه نه شي د خبرې خرابې نه شي. اما کله چې ما خبرې وکړې ما د خپل زړه خبرې وکړې مقابل لوری د تاثیر لاندې لاړه هغه خو افغانان دي داسې نه ده چې د کمبل مملکت خلک دي.
د ناروی راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ناروی د حکومت په هڅه یو شمېر افغان ښځې او طالبان په ناروی کې راغونډ شوي چې د ښځو د حقونو په اړه غیر رسمي خبرې وکړي. اسمت ساروان د طالبانو او د افغان ښځو د خبرو په باب په ناروی کې له میشت افغان ژورنالیست احساس ستانکزی سره د دې خبرو په اړه مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې چې د دې خبرو ګډونوال څوک دي.
د ناروی د خارجه وزارت ویندوی ښاغلی فروده دا خبره تایید کړه او ویل چې دا غیر رسمي خبرې دي او د افغانستان د ښځو په استازیتوب د مدني ټولنې فعالان دي یاد کړي. خو هغه نمونه چې په رسنیو کې راغلي دي ناروی په رسنیو کې ویل کیږي چې میرمن شکریا بارکزی فوزیه کوفی او دوه تنه ښځې د سولې د عالي شورا په استازیتوب یا د عالي شورا غړي دي هغوی راغلي دي او د طالبانو سره له اسلو بهر په یو خوندي ځای کې چې ناروی د خارجه وزارت ویندوی ځای په ګوته نه کوي ویل چې د امنیتی تدابیر لاندې په یو جګړه کې موږ نه غواړو چې زیات پر جزئیات ورکو. هلته دوی دا خبرې کوي
د دې ناستي یا د دې غونډې هدف شي دی.
ناروی د خارجه وزارت د ویندوی د قول ویل شوی دی چې دې خبرو هدف د ښځو رول په خبرو کې طالبانو سره او دغه لږ دغه وروسته کې طالبانو سره خبرې کیږي د ښځو حقوق او امتیازات هغه لاسته راوړنه ستاسو دوی درلودل دي د یو غوډ خوندیتوب لپاره به دوی خبرې کوي. خو البته بیا هم دوی تاکید دا کوي چې دا خبره د افغانستان د حکومت او یا طالبانو په خپل د رسمي شکل دا خبره نه دي پیل شوی بلکې دا یو زمينه سازي ده د نورو خبرو لپاره او د ناروی حکومت په کوشش دا کوي چې دواړه خواوې سره نږدې کې خبرو ته
یعنی لدې د معلومیږي چې دا خبرې د ناروی د حکومت په هڅو کې شي.
بله و دا خبر د ناروی د خارجه وزارت په هڅو کېږي څو میاشتې مخکې هم د ناروی حکومت د ناروی خارجه وزارت یو کورس یو تعلیمی ورکشاپ جوړ کړی و هم د طالبانو استازو لپاره هم د افغانستان د استازو لپاره چې څنګه په خبرو کې سړی برخه اخلي او څنګه سړی کولی شي خبرې پر مخ بوزي. فکر کوم ناروی په دې برخه کې فعاله ده او دوی په دا خبره مخکې هم تایید کړې وه چې طالبان استازي پخوا هم راغلي و ناروی ته.
پا ناروی کې میشت افغان جورنالیست ایسا ستانگزی او چی تاسو ورسره پا ناروی کې دا یوشمیر طالب استازو و همدارنگا دا افغانستان دا مدنی طولنی دا یوشمیر خزینه استازو ترمنز دا غیر رسمی خبرات رو پالا مرکب آوری دا. زمگه اگل ازاده ای راڈیو ناوری
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی دا هر اولس دا بقا او پرمختگ زمانت کوي.
د سولې په اړه مو د ازادۍ راډیو خبرتیا واورېده، خو له بده مرغه چې په افغانستان کې بیا لام د سولې لپاره یا سولې ته د رسېدو لپاره اوږد واټن پروت دی. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، په ټول هیواد کې د نامنویو له کبله د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر بهرنیانو د عدلي او قضایي ادارو پر کارکوونکو او دولتي مامورینو بریدونه زیات کړي. افغانان هیله مند دي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به وکولی شي چې د پوځي عملیاتو په وسیله د دې تشدد مخه ونیسي، خو یې دا بې امنیتۍ په رښتیا دومره زیاته ده او که په اړه یې تبلیغات هم کېږي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغانستان د امنیت په اړه په یو ځانګړي راپور کې لیکي چې په کابل کې څارنوالان له خپلو دفترونو تښتي، نجونې په ښوونځیو کې د بمي حملو له کبله له کورونو نه وځي، او د یو هندي بانک کارکوونکي د امنیت د ټینګېدو تر وخته له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. دا هر څه وروسته له دې چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د وسلوالو د حملو خبره په دې ښار کې چې ویل کېږي شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري نوې نه ده، خو پر دولتي مامورینو او بهرنیو مرستندویانو د خونړیو حملو دې نوې لړۍ دا پوښتنې رابرسېره کړې چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو نتیجه به څه وي، او آیا افغان امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې اغیزمن اقدامات وکړی شي که نه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو څارنوال محمد عارف شهیم له قول لیکي چې وایي حکومت پر ټولو اړخونو اداره له لاسه ورکړې. د شهیم همکارې مهریه فایز هم له اژانس سره په خبرو کې د هغې چاودنې کیسه کړې چې د عدلیې وزارت د موټرو په پارکینګ کې پیښه شوې او بیا د لوی څارنوالۍ په دفتر کې ګونګوسې خپرې شوې چې درې تنه وسلوال په چادریو کې دې ودانۍ ته ننوتي دي. میرمن فایز وایي هغه مهال دوی ټول په څو شیبو کې له ودانۍ ووتل او اوس دا په اونۍ کې یوازې دوه ځلې دفتر ته ځي. نوموړې وایي که دا ځل حمله وشوه نو خپله دنده به پرېږدي. د اسوسییټډ پریس راپور د یوې بلې کیسې یادونه هم کوي. څه موده مخکې د کابل د نجونو په یو ښوونځي کې دا اوازه خپره شوه چې وسلوالو هلته بم ځای پر ځای کړی. اژانس یادونه کوي چې له هغه راهیسې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځي ته نه پرېږدي. د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي هم له بې امنیتۍ شکایت کوي. د کابل پوهنتون یو محصل چې د درسي چاپیریال امنیت غواړي، د لوګر ولایت یو اوسیدونکي چې د نامنۍ له وجې پلازمینې کابل ته کډه شوی، او د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د وسلوالو د فعالیتونو له کبله د سیمې د خلکو حالت انځوروي، په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتي ارګانونو نه دا خوښ لرو چې ډېری د کابل پوهنتون همدارنګه نور پوهنتونونه چې دي د امنیت باید په جدي توګه د دې ونیسي، ځکه دا یو تعلیمي مراکز دي چې دغه ځینه د افغانستان کوم آینده نسل چې دی همدغه ځینه تعلیم حاصل کړي.
په کلو کوڅو کې مسلح راکټ پیکا مسلح ګرځي که نه ولا کورې ملي هلته وګرځي. زما یو ورور اردو کې ده، دوهمې پولیسو کې ده، درې څلور کاله کېږي چې ده. یو ورځ راغلی وه چې بل آخره زمونږ کور ته خط واچولی چې خپل ورور د هغه نه وباسه.
کج و کورونا پتوغونځي طالبان ته د غروز سر وسخه ولی عجزې و کشنیان و ټول ماشومان ویشتل کېږي او مري. کج وتلي دي دا د غرو بغلو و چرو ته په خیمو کې پراته دي.
بې امنیتۍ په ولسي جرګه کې هم د خلکو د استازو اندېښنې پارولې. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومته غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي.
مخاطب میسازیم از آدرس ولسی جرگه جناب رئیس جمهور افغانستان به عنوان سرقومندانی اعلی توجه نمایند که مردم افغانستان هر روز شاید قربانی هست و یک پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم.
سرون که په افغانستان که در روان بی امنیتی لپاره گان دلایل خی د کارپوهانو په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مستقلانه جګړه کوي. د ملي وحدت په حکومت کې دننه مخالفتونو هم د کارپوهانو په باور د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې. همداراز افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو غځېدل د رواني ناامنۍ بل عامل ګڼل کېږي. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د یادو شویو مسایلو ترڅنګ د پخواني حکومت ناراضه چارواکي د ملي وحدت د حکومت په وړاندې په تبلیغاتو تورنوي.
زه تاسو ته عرض کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري، دوی که د خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې همغږي نه لري، دوی خپله هم یو په بل پسې تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دلته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي. په دې خاطر زمینه یې مساعده کړې ده هغه چا ته چې هغه یا له قدرت تېرېستلي دي یا مثلا قدرت کې نه دي، قدرت غواړي د دوی دپاره زمینه مساعده کړې ده. هغو دوی څه ناڅه د دوی په اداره باندې تنقیدات لري.
وسلوالو طالبانو په تیرو نږدې لسو کلونو کې په پسرلي او اوړي کې چې هوا تودیږي خپلو حملو ته زور ورکړی، خو سږ کال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي عملیات پای ته رسېدلي، په دې حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې څه کم زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړو کې وژل شوي. د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو څیړنو مرکز تیره اونۍ په یو راپور کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د جګړې زړه بوږنوونکي ارقام خپره کړل. د دې ارقامو له مخې دې جګړې ټول 100,000 کسان وژلي او په همدومره شمېر یې ټپیان کړي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
اوس هم د بامیانو په اړه رپورټ راخلو چې د سارک د سازمان لخوا د دې سازمان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکل شوی دی او تر راتلونکي یو کال پورې به د سیمې د هیوادونو د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولی شي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښې دي.
جناب عبدالحمید حتما همین مالایی که فروش میشه بریم.
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسېږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې خرڅوو. فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم. بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهمه ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د ښاغلي سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډېر لرغوني ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډېرې سیمې سره پرتله کړې، خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و، او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سینګ زیاته کړه چې د جنوبي آسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مورېدل چې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلی، او دا ولایت به تر راتلونکي یو کال پورې د دې سازمان د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. نن د جون څلورمه د وبخي پرون د جون څلورمه نیټه د تاوتریخوالي د قربانۍ شو ماشومانو نړیواله ورځ وه. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې نه یوازې د جګړو بلکې د دودیزو ستونزو له کبله هم پر لویانو او ماشومانو دواړو اغیزې شوي. یو له دغه ډول ماشومانو دولس کلنه تحمینه ده. د تحمینې سره وروسته مرکه لرو، خو اوس په افغانستان کې د ماشومانو یا د تاوتریخوالي د قربانۍ شو ماشومانو د ژوند د وضعیت په اړه یو تفصیلي رپورټ لرو چې فریبا ظاهر دروري.
آیا د ماشومانو د هیلو پوره کولو ته هیلې سته؟ آیا ماشومان د دې زغم لرلی سي چې د لویانو په څیر د ژوند ناخوالو ته وژور کړي؟ آیا دوی پوهیږي چې د څه لپاره اول یې ګوتې د قلم د رنګ پر ځای په خاورو یا په لوګیو تورې دي؟ دغه کوچنۍ پرښتې د نړۍ پر ډیرو بېوزلو هیوادونو کې له خپل ماشومتوبه خوند نه اخلي او حتی نه پرې پوهیږي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې د جګړو لمبې له یوې خوا د ماشومانو ژوند ګواښي، او بېوزلي، ناچاري او بېکسي یې له بل لوري د ژوند له ښکلو شیبو بې برخه کوي. مینه یوه له دغو قربانیانو ده چې ناخبره د مور د جرم په ګناه یې د عمر شپږ کاله د زندانونو په تورتم کې تیریږي. دا حتی په دې هم نه پوهیږي چې د باندې ژوند څنګه دی. په افغانستان کې د مینې په څیر په لسګونو او حتی سلګونو نورې بېلګې هم سته. تحمینه بیا یوه بله ماشومه ده چې په 12 کلنۍ کې د دودیزو ستونزو په وړاندې مقابلې ته مټې رانغښتې دي. دا وایي د خپلوانو په پټه د کابل په یوه روزنتون کې درس وایي.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده، زه درس خاطر راغلی یم. مور مې دلته راوستلی ده. موږ قومونه هغه نه پرېږدي، وایي درس مه وایي. موږ ته وایي یو هلکان ځلیکیان نه پرېږدي، بیا موږ ته وایي وایي دوی پلار یې نور چای اوسې دوی سي. موږ ته وایي وایي پلار مې خو مړ سوی ده، پلار مې خو چای نه ده، چای نه و هغه مړ سوی ده، وایي پلار یې هغه چای نه ده سي دوی سي. بیا موږ وایي درس دې ته مه وایي، وایي د کور هغه ورته زده کوي سي دوی خپل عینې میرې کور ته لاړ سي، وایي دوی ورته هغې نه پوښتنه نه کوي سي هغه وکړه عینې زه راسه درس ته وایي، وایي د دیګه پوښتنه کوي.
تحمینه وایي غواړي ډاکټره سي تر څو د مور د پښو درملنه وکړي. خو آیا په روزنتون کې هغه سي درس ویلی سي چې باید وي؟
هر ورځ درس نه وایي، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه دا جوی نه پاکو همداسې سي دا ویلې مخ پاکو، او یو ورځ یې هغه همداسې درس وایي په پتخ کې.
نه یوازې دود بلکې بېوزلي هم یوه له هغو ستونزو ده چې ماشومان ارباسي له ښوونځیو څخه محروم او تر خپلو عمرونو په لویو کارونو بوخت سي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د دغې ادارې د اماریکو مسؤول عبدالعزیز فروتن د ماشومانو پر شاقه کارونو سربیره د جګړو په ښکېلو خواوو کې د ماشومانو استخدام ته هم اشاره کوي. فروتن وایي د دوی موندنې ښیي چې هر ورځ 15 تنه ماشومان د افغانستان په جګړو کې یا وژل کېږي او یا ژوبل کېږي.
څرنګه دا شي چې په افغانستان کې په هر ورځ د 15 ماشومان نه ډېر ماشومان یا په دغه جنګونو کې یا وژل کېږي یا ژوبل کېږي، او دا هم د منلو وړ نه دی. یا هم د ځینې د جنګي شکل خوا نه دي ګمارل کېږي، او یا دوی په جنګونو کې په لیک کې دغه ماشومان نه ګټه اخیستل کېږي، او دا باید چېرته ژېره ودرول شي. ولې چې ماشومان د جنګ لپاره نه دي، او ماشومان د جنګ لپاره نه اغیزمن شي او باید دوی د جنګ نه باید خوندي پاتې یو ماشوم هم چې د جنګ نه اغیزمن شي دا زموږ لپاره د اندېښنه وه.
د جنګي ګواښونو له کبله د ښوونځیو تړل کېدل، روغتیایي امکاناتو ته نه لاسرسی، شاقه کارونه، قاچاق، جنسي تېری، اختطاف او نور ورته مسایل هغه څه دي چې د یونیسف په وینا په افغانستان کې بیلګې ډېرې دي. که څه هم ښاغلي فروتن د یادو مواردو په اړه دقیقه شمېره ورنه کړه، خو وایي د دوی اټکل دا دی چې هر کال د هغو ماشومانو په شمېر کې چې د جګړو په ناخوالو کې وژل کېږي تر 30% پورې لوړېږي.
تر اوسه دا د تېر کال ول چې کوم ارقام چې راځي موږ وړاندې تېرنې کوو، تر هغه وخت چې موږ وکولی شو چې کره شمېرې رسنۍ ته او خلکو ته شریک کړو، خو بیا هم چې موږ په هر کال کې جګورو هر کال کې یا تسلی کې دېرش یا د دېرش نه ډېر تسلی کې تاوتریخوالی یا هغه ماشومان چې په جنګونو کې وژل کېږي یا ژوبل کېږي یا وژل کېږي دغه شمېرې کې په هر کال کې تسلی کې دېرش یا دېرش نه ډېر زیاتوالی ده.
د یونیسف دغه استازی د جګړو له ښکېل خو غواړي چې په خپلو جنګي تکتیکونو کې داسې بدلون راولي چې د ټولو ملکیانو په تېره بیا د ماشومان ژوند خوندي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د خبري ریپورتونو پای ته ورسېدو. مخکې له دې نه چې د یو کلی زر غږونو ډرامې ته ورشي، ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د طالبانو استازي ناروې ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته تیار دی. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځانوژونکې حمله کې څلور تنه وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې بامیان نن رسمن د سهار کې د جنوبي اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې زر بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې کارول کېږي نیولې ده. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه نوي تنه وشلې دي. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غزیدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتي چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. او ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د 1500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې په دې خبري ټولګه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. ولس پروګرام تر ازو یو کلی زر غږونه ډراما وړاندې کیږي. وروسته د ډرامې پر موضوع باندې له کابل نه زموږ همکار یوسف خان زدران له مل مسره ژوندې بحث لري. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غږونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې شاغا او مقیم هر یو په لس کاله بند محکوم شول. راځي اوس واورو چې نسیم ولې د خلکو لخوا وهل کی.
شین اسمان زری زری دس روزرو امیدونا سپوگمائی دی بام پسر ننائی ننائی ننائی
ملانگا سپوگمائی غلامگا ساری مانکام لپاس بانکی واتوائی که او ساگل دسار سترگم کاراشوا
او پوشمان
کستاز مکد دلاور خان دزمکی نکم ده داده تلمان مخی دو بولگا ولو نخلاص شوی
وان زما از مکه کده دل اور خان دز مکه پاندازه وای تر څاک ته به میو په والا
ولی نو وای لکه دل اور خان چې خپل سبو کو ته بس کرنی ولا ته وای خو بابا مور ته بس کرنی ولا وای
خود دل اور ته علی دی رشی دی چې تا غوندی خواري کک بسګر لري. رښتیا موسی ګله دل اور د خپل زوی اسلام پاره څه نه وای چې چیرته به وی
نه والا داسې خاص خو څه نه وایي، هماغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و، نورې سوال نشته.
د ده له ظلم نه یې خو خپل اولاد هم پاتې نه شو، په زوره یې کوژده ورته کوله، هلک یې له کلي ورک.
دا دی زما کار هم خلاص شو، درځه چې ځو.
درځه، د سهار اذانونو تم څه نه دي پاته، ټوله شپه مو په اوبو لګولو تېره کړه.
او موز به وکړو، بیا به زو ته وایې
کورې شه ورک شه. یار موسا ګوله سختې وډار کړې.
او کله اوهو ملنګه، تا خو وګوره، دا د ګورماما دوکان ولې خلاص دی؟
ته درځه چې ورشو.
ته درځه. اوهو، دا دوکان خو غلو وهلی، د ګلمامد کور یې په توره چرګه بار کړه. خلکو ګلمامده، راشئ چې غله راغلي دوکان یې وهلی.
و موسا ګوله، دا دې څه وکړل؟ که یو ځل د غلا پر موږ را تاوان شي،
نو ته وایه چې موږ غوږونه تېر روان شوي وایه. ته وایه که دا د سلطان خو راغی.
دا څه خبره ده وهلکه؟ نو
د ګلمامد دوکان غلو وهلی.
نو تاسو څوک یاست؟
ولې ته موږ نه پېژندې؟ ته وایه که
خخه هم پېژندلې موسا ګوله. او ملنګه، نو تاسو څنګه پوه شئ چې غله راغلي؟
سلطان وروره، نن خو زما د ملنګ د اوبو وار به ته وایه که
خه
بېرته چې کور ته ستنېدو، د ګلمامد دوکان وولیدی چې خلاص دی او دروازه یې ماته شوې ده.
څه شوي؟ دا ظالم څوک و؟
ماما ګلمامده، دوکان ته مه ننوځه.
موسا ګوله، څه فکر کوئ چې دا کار به چا کړی وي؟
هر څوک چې وي، زه خو یې در به دره کړم.
هو رښتیا وایې، نه وای د دوکان په پښو درولی و.
بیا خو مې پیسې کاشکې خپلې وای وروره، دا به کوم ظالم و؟
هر څوک چې دی خو د دې کلي نه دی، ځکه چا سره تر اوسه دا کار نه و شوی.
دلاور خان، که مو د خپل لیکلی هم وي شک نشته، ځکه چې ښه په هر څه خبر سړی و.
اغله غلمې دې سیا. لا
مې بولې دې سیا
درنه لاړ نه شو.
اوه، ته نسیم پلاره جیب شه، دا څنګه خوب دی؟
اوه، لا اله الا الله محمد رسول الله، ډیر بد خوب می ولیده، ښه شو چې راویښ دې کړم.
خوب ته بد مه وایه، خدای دې ښه کړي. پاڅه، جمعه خو درنه تېره سوه، چې اوس لمونځ درنه قضا نه سي.
هو، خدای مې دې نه ګناهکاره کوي، خو ډیر بد خوب می ولیده، شکر چې رښتیا نه و.
خدای دې خیر پیښ کړي، زما هم زړه ډېر نارامه دی.
د بسې مورې، ستا زړه ولې نارامه دی؟
سړیه، نسیم نن شپه بیخی کور ته نه دی راغلی.
وای، ټوله شپه کور ته نه دی راغلی؟ چیرته به تللی وي؟
زه څه پوهیږم، خو زړه مې ډېر نارامه دی، خدای دې خیر پیښ کړي.
وای وای، زه خو د شپې ناوخته کور ته راغلم، ما خو ونه لیده. وای وای، ما ویل زه چیرته به په خپله کوټه کې ویده وي، نو ولې تا راته ونه ویل؟
ما ویل که درته ووایم بیا به ورباندې په قهر سي، چې ولې ناوخته کور ته راځي؟
یو خو د میندو دا کار ښه نه وي چې د اولادونه ګناه پټوي.
ښه، ملامته یمه، خو ته اوس ورسه لمونځ دې وکړه، لږ د باندې ورپسې ووځه، د ملګرو نه یې پوښتنه وکړه.
ښه نو ولاړېږم. ای ای، چې واړه وي وایي صبر چې بچي مو غټ شي، جنجالونه به راکم شي، خو اوس دې جنجالو ته ګوره.
خو خبره نه، چې اولادونه لوی سي جنجالونه یې رنګ په رنګ سي. خدای خیر،
خدای دې خیر.
دا څنګه دروازه ټکول دي؟
تو وخت کېږم، زه ورځم.
وای پاسه صبر
وکړه، واخو دا دوکان دې غلا کړی. لا وای چې څه مې کړی، مریسا
واخو ته ګورای.
وای خوشې مې کړ، ما غلا نه کړو.
نسیما، اوز خود تیفت لعرم نلری ها؟ بوی پیشه
خبره وارد خدایت بلیم
خیلی شبه بده این وقتی که تعدل تا چه کول ها؟
ما دل تا وای
بوره خیلی وای وای مخی ورطور کن
نه نه دودای بلیم ما چیشه نده کنیم واخ زش بی وای
منطول هم دل تاو چه دل آوار خان تو پخ پلستر گولی دلی چونه دیواله دی زن را خطا کن
نه زغال نیم خیر ده دوست خوزه ما خبره وابره وی وی وی
شادی باد ماشه دایا والا غات خوزه ما لخوان ده واخلا
وای وای ما سنونی کنی وای سرنه سرنه وی
باز در زی لکه چه کاری تمام شو
خوی منه چی نور توکو در سرم زخو متباکلم اگه نور غل را وکه
سیده حالتا چه خبره ده تلک زر زر رازه الا
راسه راسه جمیله تاسه لکه چه خبر نه نسیم غلا کرده غلا
چه
خبره ده دا چه رواندی
دا خوب پسلو وینو رنگه وله نسیمه و نسیمه
غلانی کهی امدا به حالی
کومه ده چه غلا کرده
سیده یو چاره وکه چه داکتر ته بوزو دا خو دیر شو بشوه ده
بس نور چه جونده ایوام دخلا خیال بیم سر ترانی
رازا را پشای کچه کلی نکتا بوزو ولی سر
کومه دای زوی بی
کومه دای
درشای او خدایا نسیبا
بلارا
زوی دخلا کرد بسی کمو در تا اسلام چه دا وحل ایوام پیادی بور با پردی مال تا کاغم ونو بود
دست ما زوی پا چه حال بالی کرد
بلارا ما چه نمی کنی
تاسه دا کسان ورسوی موگم درزو زی زی
لگلر شی ورونو اما در زود پاس مشا لگنا دیر بلر
خیر یوسی
زود پاس مشا دا خوم ملامت و سلامت طول پر انجار کیوا چا ولا مرسی
غم مکوا چه دا دکان سیڑنه ختم شوا تاسه دوام لزان سر بیایو
موم چه کردی؟ ولی؟
چپشه خدای دادا تر غلیشه چن ندر توایی
مرسه دا غل با دستی پیدا شی؟
غل سچه مال بری همور سر پیدا شی انشالا
زابد صاحب دا پلو نوینه تاسه کاری چه چو تنول
خا دکان تا با حروس توار شو لکسا برو که چه زما کار خلاص شی؟ مرسه موگیا هم دکان تا دنه نیوونه نواتلی
آفری زمون کار درات آسانه که دادلوی هم کاری مون سره کرده
اوه ما هم ده خوش سری پکر مکه و اجراد بدماشه
خاکل ماما ده تا تنگ خبر شوی چی دکان ده غلو وکلی
امر سیب ده کلیوالو لغال ما غال نخبر شوم طول کلی را وطه او
خرچه شک لری؟
شک نه یقین لری چی غلا نسیم کرده ده
رو را تا مداخله مکه
و خخخ
دی نگدی وقتو که ستاو ده نسیم ترمان چو پیک شوی گو؟
نا مرسیب ایچم نو شوی
تا پریشک لری چه دکان دی هم دی نسیمی نو میغلا کری بی؟
نا نو نپویگم چنگ شک پیوکم خوام دلتا خلگو نیوله اونو
دروازی قول پیم دی جبل مات کری ده؟
هو ده جبل زمانه ده مرسیب
گل ماما دورور تلگ آخواشا
ده
احتیاط کوا گوره زابد سلیمه دلتا ده بینو چاست که دی
اوه اکسیم واخلا زبایزان سر اولی کم
موگم در نزو خپل تحقیق مو وکا خدا سی کم ثبوت پیدا نشه چه نسیم پکه غل ثابت شی
اوی شو دی بود نشنو تو روسه موسه کول چلا غل در تا معلوم نشو
مو کوکخ کهو دا پلو نچه دلتا و دا باید معلوم شی چه ده نسیم پل پکه دای او کنا
عمر سی اوز به هر سه معلوم شی دا ده تیرونو نخی گوری
اوه
رازه را پسه او گوره دلتا هوریش هم لگه توشی میدی
او درزه درزه اوز با مو داغه نخه دغزه تر کوره ورسی
سرده پات ماشا گل ماما ده نسیم لاغه دیوال از آن را چه ولی دی تیرونه دی خواد للی دا چنگا چلده ها
دا
بله درنو اوریدون کو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه او منی تاسې د یو کلی زرغ غونو دونی ز ډرامې لړۍ لازادي رادیو څخوري چې دا ونی تاسې د دې ډرامې یو باندې سلامه برخه ووریده په ډرامې کې نسیم په کوم جرم وهلو خړل آی خلک پرته لدی چې د چا په ګناه یا جرم پوشي د چا د وهلو زورولو او یا د تحقیرولو حق لري او کنه نو نن په همدې موضوع غږیږو ستاسې پوښتنې نظرونه او د میلمه وضاحت اورو زمونږ سره په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدل سبحان مصبا دی چې په حقوقي لحاظ به په موضوع رڼا واچوي ښاغلی مصبا صاحب زموږ خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ
ډېره مننه کور ودان
خیر اوسې اوریدونکو تاسو هم کولی شئ زموږ سره نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ شمیرې مو دي 0999 203 1540 بله شمیره 0928 225 55 ښاغلی مصبا تاسو ډراما واورید او ممکن په ژوند کې مو هم د داسې پیښو په اړه اوریدلې او یا یې خپله شاهد وئ زما لومړی سوال همدا دی چې که څوک په یو جرم یوازې تورن شي د عامو خلکو لخوا د هغه د وهلو یا سپکول څنګه دي
ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه
وړاندې کوم
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې خصوصا د اساسي قانون د 25مې ماده پر اساس باندې کژیرته یو څوک په یو جرم باندې تورن کیږي تر هغه پورې چې دری ګونی زی صلاح محکمې په قطعي حکم سره محکوم نکړي هغه شخص بیگناه ده یا د براءت الزمی حالت لري براءت الزمی په قوانینو د افغانستان کې یو اصلي حالت لري بنا ان کچیرته یو څوک په یو جرم تورن کیږي د هغه وهل د هغه سپکاوی هغه ته هر نوع تعذیب یا عذاب ورکول چې په نوع د شکنجه کې راځي دا کچیرته د عامو خلکو لخوا نه کیږي او کچیرته د عدلی او قضایی چارواکو لخوا نه خصوصا د پولیس او د سارنوال لخوا نه بیا هم د قاضی لخوا نه کیږي دا د افغانستان د قوانینو پر بنسټ مردود دي او حتی که چیرته په زور باندې اقرار اخیستل کیږي هغه اقرار یا هغه اعترافات په د جرمی وسایلو د اثبات په حیث باندې نه ګڼل کیږي او هغه مردود دي
په داسې مرحله کې باید څه وشي تاسو ډراما کې مو اوریدل او تاسو خپل هم شاید داسې پیښې نورې لیدلې وي خلک زموږ ډیر جذباتونه کار اخلي
ګوري کچیر ته خلک ګوري چې یو جرم رامنځته کیږي د خلکو تر ټولو ستر مسؤلیت دا ده چې مسؤلینو ته خبرتیا ورکړي د افغانستان د اساسي قانون د 143 ماده پر بنسټ باندې پولیس د کشف د جرم او د گرفتاری مسؤلیت لري پولیس ځان ته خاص قانون لري د دې قانون پر بنسټ باندې کولای شي چې خلک ونیسی بازداشت کړي تر څو د دوه او یو ساعتونو پورې کولای شي چې خپل چیرنی وکړي د مزنونیت حالت کې کچیرته ولیدل چې سړی په مقابل کې هغه څوک چې تورن شوی ده اسناد پی باندې شته ان مرتکب د جرم شوی بیا کېدلی شي چې
موضوع باندې بیا پاتې کیږو اما نظام زمونږ یو اوریدونکي له هلمند زمونږ سره اړیکه نیولې مهرباني نظام جان ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی مهرباني
السلام علیکم تاسو ټول اوریدونکو ته اولن سلامونه وایم او انین د داسې پیښو په وخت کې د پوره تحقیق وشي په داسې حالت کې اکثره داسې شهیدان دي چې بې ګناه کسان هغه وهل کېږي او حتی بیا وروسته معلومات وشي چې هغه تحقیقات پوره نه وه
نظام خلک باید خپل احساسات څنګه کنټرول کړي په داسې شاید تاسو تجربه ولرئ په داسې وخت کې باید خلک څه وکړي
نو هغه باید دا چارواکو ته امر وسپارل شي او یا په داسې وخت کې د جذبات څخه کار وانخلي
ډېر زیاته مهرباني ستاسو نظر او بل اوریدونکو هم اخلو ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی مهرباني خپل ځان معرفي کړئ
لکه زما
وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني نوم مو
اوري
بل ستاسو نوم
عبدالغفار
من وزارولات او مهرباني خیر سه خبرونه په خیر راغلی مهرباني څه به ویل غواړم
تاسو مل متا سلام الله متا سلام الله
وعلیکم السلام
دا څنګه څنګه د شپه تور کې نه ولشه دا نور چې اخیغ راغلی
دا خلق خوینی دیتا ورسم زانه ورته بیا نشا پتا ورته دا څو غراغان کې خرج دې نه خرج کول ځانه ورته
من البته په دا جرم لا ثابت نه په دې موضوع خبرې کوو تاسو سوال واخسته مس بس مهرباني
ډیر مننه نظام رور چې له هلمند نه اړیکه نیولې باید داسې ورته وویل شي چې د افغانستان اساسي قانون په 9 ماده کې داسې راغلی دی چې د انسان تعذیب منع ده یعنی هیڅوک په شمول دی هغه کسانو چې د حقایق او د کشفولو لپاره مسؤلیت لري لکه پولیس او څارنوال نشي کولای چې په زور باندې لچانه اعترافات واخلی او یا دې ته اړ کی چې د جرم په ارتباط معلومات واخلی همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون د شپږمې مادې پر بنسټ باندې چې کنوانسیونونه منلې دي د شکنجې په حق باندې یو کنوانسیون امضا شوی ده او په دې کنوانسیون کې د دې کنوانسیون په 5 ماده کې په مشخصه توګه د شکنجې ممنوعیت راغلی ده د افغانستان د همدارنګه د بشر د حقونو په نړیواله اعلامیه کې هم د انسان د تعذیب او د شکنجې په باره کې ممنوعیت راغلی بنا ان د خلکو د یو متهم وهل دا په خپل جرم ده د افغانستان په جزا قانون کې وهل دا جرم ګڼل شوی ده او ځانته مجازات لري که چیرته عام خلک یو څوک یو تورن سړی ولو که په جرم مشهود هم وسی مشهود په دې معنی که یو نفر راجګیږي یو نفر خدای مکړه د ټولو عام خلکو په مخ کې وژني عام خلک د دې حق نه لري چې لاس به باندې پورته کی نه عام خلک او نه هم چارواکي قوانین دي چې مخ کې تر مخ کې ټول مجازات په نظر کې نیول شوې دي اصل داده چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې تر څو پورې چې یو عمل په جرم هغه
ثابت شوی نه
جرم په نظر کې نیول شوی نه په قانون کې نو هغه ته موږ جرم نشو ویلی او موږ یعنی دا مسله په افغانستان په قوانینو کې ډیره واضح ده له دینه ډډه کول
او عبدالغفر خان چې لوګر نه اړیکه نیولې امید چې ځواب یې اخیسته وي هغه غلا موضوع ته اشاره وکړه لقندار یو بل اړیکه لرو هغه ته ځواب ورکو مهرباني نو مخبل واخلی او څه پوښتنه
السلام علیکم محمد اخلاص سلام یې هغه لقندار ولایت مې ومنه سره اړیکه
نیولې وعلیکم السلام مهرباني
ما غواړم چې موږ څه په افغانستان کې د تاسو باندې دغه واده ولې بدبختي ولې صاحب چې ځان به چې تاسو خطا کړی نه خو کې زه نه ساتم په اور کله چې موږ ځکه کوم صاحب ته چې هغه صاحب طالبان په لاس هغه صاحب چې دی هر سړی وویني هغه کسان چې کوم ځای دی واه موږ څه دی په شاله خاطر دې ته کام چې تاسو باندې یا وویني یا زخمي کې یا مرتي او کله چې تراغه دې باندې چې دې له تحقیق څخه داسې وډه وي چې کار به دې نه وایي تراغه باندې یا عمومي باندې وخت دی الله ستاسو زړه چې خلک موږ خپل کلی نه تیز نه مچي تاسو باندې په باغران کې باندې دې له دا شي چې دا واه مو څه خپل خبره وکړه چې دا دروازه پر باندې باندې دا نو څه باندې څنګه دې شي ډیر دی اته نه نه هله دار چې دا کوم چارواکي دی او بیا څه څه نه وکړي چې دا ته ډیره توجه دي چې
ډیر زیات مهرباني ستاسو نظر او څېړنې باید وشي جزا باید معلوم شي او جرم باید معلوم شي غنه ورسته بل اوریدونکو په طرف سو مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی کوم زنم اړیکه نیولې او نوم مو څه دی
سلام
وعليكم السلام مهرباني کبیر
احمد الله فريدي
مهرباني
سامان المنون ده څه اوس یو کاڅن ورسره دی ګولای مثال دا خو د لښت بزرګ مثال یا امنیت حکومت لښت یوټوبر مثال که هر ډیر مونږ یې کړی د لښت بزرګ مثال نو دا د مثال باندې چې دې خبره د ګولای نه کړل نه ونی ورته مثال مې نه ما په ځان مثال چې ډیر مې کړل د لښت بزرګ کاني دا دعوه یې څه
درته وایي مهرباني او بل اوریدونکی هم اخلو په لیکه کې دی مهرباني تاسو اړیکم زموږ سره وصل دی مهرباني پوښتنه یا نظر مو بله
څنګه جوړه په خیر
مهرباني خیر اوسې ازادي رادیو دا او په موضوع تاسو اخیستی ده مهرباني
زه د کندهار ور مسولیت خو ګورې کوم
هیڅ ویل غواړم مهرباني
اول نه مخه دغه چې مونې کې نه دی نه ځکه دا نه څه نه دی یو نشته او زه تاسو غوښتنه لرم
ته خبريان ساده کښنه نمبر راکړل د خپل خپل څنګه دي
مهرباني صادق رښتینی اتمن ستاسو غږ اوري ان شاء الله راتلونکي خبرونه کې او ان شاء الله در سره په تماس کې کیږي او هغه په مغسیمه کې ده تاسو خغله مسباسب د څو اوریدونکو نظرونه پوښتنې واوریدې چې ځینې د څېړنو څخه شکایت لري په دې اړه مهرباني
ښه د ورونو اندېښنې په ځای دي او په تاسف سره باید ووایو چې په عمل کې ځینې ساحو کې د ځینو چارواکو لخوا نه داسې کیږي ولې زه غواړم دا مسله بیا هم منبع د دې موضوع اندغه د اساسي قانون د 9 ماده او همدارنګه د جزایي اجراتو د قانون د 2 ماده ته ریفرنس یا منبع ورکړم په دې معنی چې په هر حالت کې که په چیرته په جریان د تحقیق کې په زور باندې څه اعتراف اخیستل کیږي یا وهل کیږي یا هم د جزایي اجراتو په 2 ماده کې د اکراه د فریب د زور د هر نوع مواردو په ارتباط باندې چې که چیرته یو چانه اعتراف اخیستل کیږي هغه قانوني حیثیت نه لري او همدارنګه د جزایی اجراءاتو د قانون د 209 ماده پر بنسټ باندې یو حالت ته هغه ته اساسي اجراءات وایي چې د قاضي د محکمې د ته مکلفیت ورکوي که چیرته دغه اساسي اجراءات دا په شپږ نو اجراءات دي چې هغه د محکمې موجودیت ده هغه د تحقیق پروسه ده هغه د اهل خبره د نظریات د مدافع وکیل شتون ده یعنی ده هغه موارد دی چې کچیرته مراعات نشي په جریان دی او پروسه کې هغه قاضی ته مکلفیت ورکوي چې هغه باطل اعلان کی یعنی حکم نشی کولای قاضی په دې اساس باندې او همدارنګه هغه وسایل دی جرمی د اثبات جرمی چې اقرار و اعتراف دا پکې هم راځي دا کچیرته په زور باندې خسل کیږي او ثابتیږي مثلا شکنجه کیږي اکراه کیږي اکراه په مادی او په معنوي بخش پخسمیږي هغه به له حقوقي لحاظ نه محاکمه په مجموع کې د قبل دو ور نه ده د افغانستان د اساسي قانون په شما ماده کې اقرار هغه وخت باندې درسته ده چې متهم په داسې یو حالت کې چې نه ویره ولري او په خپل زړه باندې د قاضي پر وړاندې د محکمې پر وړاندې خپل اقرار وکړي پر دې حالت کې بیا کېدای شي چې دا موضوع لکه څنګه چې د جزایي اجراتو د قانون په 3 ماده کې وسایل د اثبات جرمی کې بحث راغلی دی
ډېره زیاته مهرباني مسبه او دا چې ځینې اوریدونکي شکایتونه لري د زندان څخه او یا د تحقیق پروسې څخه ان شاء الله راتلونکي خبرونه کې به موږ مسؤلین دعوته وو هغوی نه به دا پوښتنې کوو یو بل اوریدونکی نور محمد له کاپیسا سره موږ سره اړیکه نیولې مهرباني بله نور محمد تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی مهرباني وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني وعلیکم السلام خیر اوسئ مهرباني څه به ویل غواړئ ته
متاسفانه چې په افغانستان کې زور
بله ستاسو اړیکه صفانه ده مهرباني نور محمد تاسو نظر مونږ واوریدل خغله مسباس په ډرامه کې دې موضوع ته لګ اشاره شوی و تر بغنه ناسمه سیالي دښمنی او رقابت لامل هم لا هم ځین خلک کولی شي په چا د چا څخه نه وړه استفاده وکړي په چا باندې نه حق تور پوری کړي د داس کسانو سره باید څه وشي
ښه دا تر ټولو مهمه مسله ده او په تاسف سره باید ووایو چې په افغانستان کې دغه شخصي دښمنی معمولا د دې عامل کېږي چې په یو عادي شیطانت باندې هغه چارواکو ته مسؤلینو ته اداري امنیتي مسؤلینو ته احوال ورکوي او هغه خلک ژوند پرې خرابوي دا موضوع ډېر صدق کوي لکه د موږ ورور چې له قندهار نه زنګ ووهه په هغه ارتباط باندې چې تروریستي جرایمو کې اوسي په تروریستي جرایمو کې د ملي امنیت نظر په خپل یو نو وسیله د جرمی ګڼل کیږي او قاضي صاحبان په دې اساس باندې حکم کوي او دلته استخباراتي معلومات ډیر نقش لري هغه څوک چې ناحق معلومات ورکوي غلطه معلومات ورکوي او دا خلک ان تاسو باور وکړي هغه متهمین چې په ملي امنیت جرایمو باندې متهم دي اکثرا لامدغه سیستم سره مخامخ دي یعنی دلته ډیر زیات قضیه سره موږ مخامخ شوی خصوصا د بګرام په زندان کې چې د موږ ډیر زیات هوادوال الته په ډیره موده کې په کلونو کلونو په توقيف کې ولا وخت به چې دوسیه چړل کېدل ان دوسیه کې به را معلوم شول چې دی یو شیطانت پر اساس باندې یو چا استخباراتي معلومات ورکړي امنیتي مسؤلین
وسره چې شیطانت کړي هغه ته سزا ده
هغه ته خو سزا شته ده په قوانینو کې ولی بحث داده چې دلته جبران د خسارې راځي دلته بحث دی کله چې یو څوک په چا باندې تور لګوي او هغه تور نه ثابتېږي نو هغه جرم بیرته هغه پخپله د افغانستان په جزا قانون کې جرم ده هغه بیرته د جزایي تعقیب لاندې راځي یعنی هغه څوک چې له دې ناحیې نه متضرره کېږي اعداد اساسی قانون یو پندوسمه ماده ده چې کولای شي حق لري چې مثلا ادعا وکړي او د خپل د جبران د خسارې لپاره او همدارنګه چا چې پیتور کړی هغه باید تر جزایی تعقیب لاندې راشي
ډیر زیاته مهرباني مصباح له تاسو څخه چې موږ سره په خبرونه کې وای او ردونکو څخه چې اړیکې ونیولې موږ سره نظرونه شریک کړو او ځینې پوښتنې وکړي راتلونکي خبرونه هم په همدې موضوعاتو باندې غږیږو تاسو موږ سره اوسئ 0 شپږ 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمېرته غږیز پیغامونه هم پرېښی شئ او موږ سره ژوندی تماسونه هم نیولی شئ نو په حقوقي او ټولنیزو موضوعاتو اونیزه